د ازادي رادیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته خره خلاص. قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. برتنوی پیټر رونلز او میرمنې باربی د طالبانو لبند خوش شول. ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی خزه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینې دوه ته انتقال شوی دی. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه پنځه اویا کلنه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو. دا برتنوی وګړي اتلس کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صدر شوی وو ترڅو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسیدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د ارتیا په صورت کې د پاکستان اټومي ورتیا او تلاسرسي ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه پورز یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون لمخې هر هغه ورتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی. تاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري. تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکې اونۍ په پام کې دی د اوکراین موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري اژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نبینزیا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دوه اړخیزو او څو اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسېدلي او داسې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجیت ښځه ده. مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څیرې پر ضد هم دعوا کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجیت ښځه نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجیت مکرون نارینه زیږېدلې ده. مکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجیت مکرون په څپېړه ووهه. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې باید دو برتنوي وګړو د خوشی کېدو په اړه جزئیات واوري. په یو بل راپور کې به واوري چې متحده ایالاتونو ویلي د سپتمبر له 9 څخه پر ایران د بندیزونو په لړ کې به پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د چابهار بندر له لارې سوداګري کوي. او په یو مفصل راپور کې به دا هم واوري چې آیا د انټرنیټ بندول شرعي جواز لري؟
د انټرنیټ بندول قطعا شرعي اصل نه لري ځکه چې که یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو قلم هم داسې کیدای شي چې په باندې بد شی ولیکل شي.
په یو تفصیلي راپور کې واورئ چې په آسیایي جام کې د افغان لوبډلې له لوبو وروسته د ملي لوبډلې پر مشرتابه د خلکو او کرکټ پوهانو انتقادونه زیات شوی دي.
آسیا جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړېده چې څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي. کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي، تیاری منظمې او په پوره پلان سره دي آسیا جام ته راغلي دي.
نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د برتانیا دوه وګړي چې له تیر ژمي راهیسې د طالبانو په بند کې وو له زندانه خوشې شول کله چې د فبروري په میاشت کې باربي او میړه یې ونیول شول. طالبانو تور پورې کړ چې د جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې ده، خو د تیرو اوو میاشتو په ترڅ کې دا تورونه څرګند نه شول او اوس د قطر په منځګړتوب دوی دواړه له زندانه خوشې شول. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
دا د طالبانو په بند کې له اوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز له اوو میاشتو بند وروسته خوشي کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخي د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشي شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکورېدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روښانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالډز او باربی په خوشی کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشې کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې متحدو ایالاتو د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت پای ته ورسو. د وزارت په یو بیان کې ویلي هغه کسان چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي د سپتمبر له 9 نیټې څخه به له بندیزونو سره مخامخ وي. خو د امریکا د پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه او هغه افغان سوداګر چې د دې بندر له لارې راکړه ورکړه کوي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا پریکړه به منځنۍ آسیا ته د افغانستان او هند ستراتیژیک لاسرسی زیانمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
امریکا پر چابهار بندر د بندیز معافیت پای ته ورساوه. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 14مه د ایران دفاع وزارت او سپاهی پاسداران ځواک سره د یو شمیر تړلو شبکو د تحریمولو په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي، د روانې سپتمبر میاشتې له 9 نیټې وروسته به هغه اشخاص چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي له بندیزونو سره مخ سي. متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې پر چابهار بندر له بندیزونو معافیت په دې هدف وسه کړ چې د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پراختیا سره مرسته وسي. په دې معافیت کې د چابهار بندر پراختیا، د اړوندې اورګاډي پټلۍ جوړول او د افغانستان لخوا د استفادې لپاره د دغه بندر له لارې د غیر ممنوع مالونو لیږد او همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي توکو واردول شامل و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه بیان کې ټینګار کړی چې یاد وزارت اوس دغه معافیت د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار له پالیسۍ سره سم لغوه کوي. خو دا پریکړه افغانستان څومره اغېزمنوي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره یو مشکل دی چې افغانانو ته جوړېږي، بس خصوصا په دې وخت کې چې اوس واګه هم بنده ده په هندوستان ته، زموږ د وچې میوې د صادرولو لپاره لوی مشکل پیدا کوي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانان د دې بندیزونو نه معاف شي. چابهار زموږ لپاره په دې وخت کې مهم دی.
ښاغلی الکوزای وایي، افغانستان مخکې په کلني ډول د ټولو صادراتو 10% د چابهار بندر له لارې کول، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د واګه په ګډون نورو سوداګریزو لارو کې د رامنځته شویو ستونزو له امله د هیواد اکثریت برخه صادرات د چابهار له لارې کېدل. ځینې افغان سوداګر هم چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه لري، د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د واګه بندر د بندېدو او هوایي دهلیزونو نشتون او ګڼو نورو نړیوالو بندیزونو ته په کتو دا پریکړه اندېښمنوونکې او ان تباهي بولي. افغان سوداګر حاجی عبدالحاج چې د چابهار بندر له لارې د وچو میوو صادرات کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران دا بندیزونه نه دي، دا بلکې پر افغانانو باندې دي، ځکه چې افغانستان د پاکستان د لارې هندوستان ته هم لار نه لري، او د ایران د لارې چې دا چابهار یا د بندر عباس د لارې کوم صادرات دي کول، پر هغه باندې هم دی بندیزونه لګوي. او زما غوښتنه د امریکا د حکومت څخه دا دي چې موږ ته دې بلته د پاکستان د لارې دغه واګه بندر خلاص کړي، او یا به دغه د معافیت کې راولي، د نور دې د افغانستان صادرات او واردات د تباهي سره نه مخ کړي.
هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هند او ایران هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب چارواکو وړاندې په ځلونو په افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د چابهار بندر پروژه چې د هند او ایران لخوا په ګډه رامنځته شوې، د پاکستان په ګډون افغانستان سره د بشري اکمالاتو او سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده. امریکا دوه ځله په 2018 او 2019 کال کې په رسمي ډول هند ته خبر ورکړی و چې د چابهار بندر د عصري کولو لپاره فعالیتونه به د دوی له بندیزونو معاف وي، ځکه چې دا بندر افغانستان ته د مرستې لپاره د یوې مهمې لارې په توګه رول لوبوي. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې پروت او د اوبو ژور بند دی. دا هند ته د ایران تر ټولو نږدې بندر دی او په آزادو اوبو کې موقعیت لري، د لویو کارګو کښتیو لپاره اسانه او خوندي لاسرسی چمتو کوي. د چابهار بندر په 2018 کال کې د مې په 23مه د هند، ایران او افغانستان په ګډ تړون پرانستل شوه. پر کراچۍ بندر یې د افغانستان اتکا ختمه او د ځمکې له لارې هند او وروسته منځنۍ اسیا ته د افغانستان سوداګرۍ لپاره زمینه برابره کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان کرکټ پوهان د آسیای جام په شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان په ملي لوبډله کې پر بې نظمۍ وبخښي او د لوبغاړو پر نه چمتوتوب انتقادونه کوي. دوی د لوبډلې په ترکیب کې د جدي بدلون غوښتونکي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د آسیای جام په شل اووریزو لوبو کې د پنجشنبه په ورځ تر بنګلادیش وروسته له سریلانکا څخه هم ماته وخوره او په دې توګه له دې جام څخه بهر شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر افغان کرکټ پوهان آسیا جام نه د افغان لوبډلې خلیل استاق او بل پړاو ته د لارې نه موندلو اصلي لامل د لوبډلې غیر منظم مالی او نه چمتوتوب بولي. زیاتوي د لوبډلې په ترکیب کې باید جدي بدلون راشي. له دې ډلې کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبو ته به پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقې هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړېده چې د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلادیش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. د بنګلادیش د اتو منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په درې اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ ترې پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شل اوریز جام او تر هغې مخکې درې اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
مونږه ډیر زیات حساب په خپل آل راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. مونږه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره مونږه ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډېر کمزورې نقطه ده زمونږ. بل د بیټنګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمونږ د ماتې یو ډېر غټ لامل و. ا د اقل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهون کې باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده د دغه نیو کووند قانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په ناهیلي سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونه ده چې د آسیا د کرکټ له شل اوریز روان جام لپی ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش او لئی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2015 کال د آسیا کرکټ جام شل اوریز لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. کڅان ټاکل شوې و چې د سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیایي جام سیالیو لسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو هم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیایي جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالۍ ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا شپږ او پاکستان 2 ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم 2 ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتل شوې نه ده.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو له کبله یې زده کړې له خنډ سره مخامخ شوي او اوس نشي کولی خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او ښوونکي چې ښځینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزي د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
خدمت د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول الله تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره وه چې کولای مو شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولي چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکي مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي، چې له امله یې دا زده کوونکي سخت ناهیلي او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګ راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې نجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پېړۍ لرغونتوب لري د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د هغوی په وینا دا برجونه چې هر یو یې شاوخوا 15 متره لوړوالی لري، په خو د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د خوست د تڼۍ اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یاره زه خو په دا نه یم خبر چې څیکرو غولي دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطعي پوره زه فکر نه کوم چې روغولي وي چې دا وکسي خو میږ یز دا غوښتنه لري مننه کې میږدېره چې توسه روغلی دا تاریخ خیزی اینا کسای میکس را دا غاگی میگار چه تا ورساوی چی میکس را کماکو که دامونای میگ نوی تازا بیا ترمیم که دا تاریخی و اثاری میگ نورک نرشی.
پا پخوا که دا نور نره پشان پا افغانستان که هم پلوار و غنده و اوزین و دختو که دا مخالفین و دا بریدون و دا شندول و لپار زین دفاعی کلاوی او دنگ برجونه جور شوی. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځایي اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي که څه هم چې جنګ ښه شی نه دی خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنګي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی پرای دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د ځینه خپل ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کېږي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میږ د ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي ابدات یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مسانې په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخ کول په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته په سرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څیکې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غږ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې غازي عمره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د لمانځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د لمانځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عابدات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عابدات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي سلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول زنی. نو دا پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشتي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمندۍ د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وجې څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی، صورت یې ریر دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګی دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.